السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د دغه خبری موضوعات او تفصیل در اورو. طالبان وایي ملګرو ملتونو کې د دوی له استازي پرته بل څوک د افغانستان په اړه خبرې نشي کولی. ملګرو ملتونو بیا د پخواني حکومت استازي خبرو ته ورغوښتی. دا څه ډول پرېکړه ده؟
د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري، سیاسي جنبه لري.
د کونړ د سرکانو اوسیدونکو د پاکستان توغندیزو بریدونو په تنګ کړي.
د سخت مرمۍ را روان دي د پاکستان لوري، د غریزه منطقه د پوجکورون تم د زیان رسول دي او هغه خلک ټول عامجو سول ولاندې واري تر هغه کتر.
او هلمندیان جګړه کې دورانو شوی کورونو تاوان غواړي.
زما خپل کلی ته دوغه نه تاوان رسیدلې دي چې زما په کلی کې ولاړ لوټه نسته، که هر څه دي په دغه جنگو کې د بینه کلی.
د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم، تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، خبرونه د دې سات په خبرونو سره پیلو.
د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی فیسبوک پاڼه حق سویده. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت به د دوی لخوا په رسمیت ونه پیژندل سي. په جرمنی کې د ائتلافي حکومت پر جوړولو خبرې کیږي. د مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ټویټ کې ویل سوي چې د شاغل غنی د فیسبوک رسمي پاڼه له پرون راهیسې حق سوې ده. دا خبره وروسته له هغې وسوه چې د محمد اشرف غنی د فیسبوک پر پاڼه په یو مطلب کې چې وروسته لرې کړی سو پر دې انتقاد سوی و چې د افغانستان په استازیتوب ولې نن دوشنبه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته غلام محمد اسحقزی وینا کوي. د فیسبوک په دې مطلب کې ویل سوي چې د شاغل غنی له قوله زیاته سوي و چې نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان له ملت څخه لرې سي باید له اوسني حکومت سره تعامل اور سره مرستي وکړي. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې سرچینو هم ویلي چې د هغه د فیسبوک رسمي پاڼه د دوی له کنټرول وتلې او په کې خپاره شوي مطالب د اعتبار وړ نه دي. طالبانو تیره اونۍ غوښتنه وکړه چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخوانی ویان سهیل شاهین دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومنل سي او طالبانو ته دی هم په ملګرو ملتونو کې د وینا وخت ورکړل سي. خو ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د غلام محمد اسحقزی نوم په لیست کې لیکل شوی دی. طالبانو پر دې پریکړه انتقاد کړی دی. د سلواکیا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد لا هم دې ته چمتو نه دی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ایوان کورچوک د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلۍ له ستنېدو وروسته نن په پلازمینه براتسلاوا کې یوه کنفرانس ته دا خبره وکړه.
طالبان پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، موږ هم د دوی پر رسمیت پیژندلو ته چمتو نه یو. خو طالبان هغه ډله وه چې د امریکا متحدو ایالتونو په 2019 کال کې ورسره تر خاصو شرایطو لاندې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موافقه وکړه.
طالبانو چې د اګست میاشتې پر 15مه پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، وروسته یې خپله سرپرسته کابینه اعلان کړه، خو تر اوسه د نړۍ یوه حکومت هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصاد د سقوط په درشل کې دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن دوشنبه په ویلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ د دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروې د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې لګڼو داسې کورونای سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولې وچې ډوډۍ گزاره ده. د ناروې د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سو، زیات اساسي خدمات به هم په ټپه ودرېږي او بشري اړتیاوي به پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندوی هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان 45 مثبتې پیښې ثبت شوې. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې کور پر کور ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو ته چمتو دی او دا کار باید ژر تر ژره ترسره سي. په پام کې ده په جرمنی کې نن څلور ګوندونه د بالقوا ائتلافي حکومت پر تشکیل خبرو تکشینی. تر دې څو ساعته مخکې د پرونیو عمومي ټاکنو وروستیو نتیجو وشوه چې کین اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند تر واکمن محافظه‌کار اتحاد چې انګلا مرکل مشري کوي یو څه مخکې دی. د لومړنیو نتایجو له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند په سولې کې 2.5% او محافظه‌کار اتحاد څه باندې 4% رای ګټلې دي. صدارت د سوسیال ډیموکرات ګوند کاندید اولاف شولتس نن په برلین د خپل پلویانو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل.
رایه ورکوونکو په ښکاره خبرې کړي او ویلي دي چې څوک باید نوې کابینه جوړ کړي. دوی د دریو ګوندونو سوسیال ډیموکرات، زرغون ګوند او د آزاد ډیموکرات ګوند ملاتړ کړی دی. دا زموږ د خلکو سرګند لیوالتیا ښیي او هغه دا چې نوې حکومت باید د دغو دریو ګوندونو لخوا رهبری شي.
دا سویل کلی چې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو پر سر به خبري ډېره دوام وکړي. میرکل با ل شپږ سو کلونو وروسته ل خپل دندې لري کیږي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وی ایران د هغه توافق لمخې چې دوی اونې مخ کې سوي د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه د ورکړي چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژنو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. دغه ادارې رئیس رافائل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خبر سوي ټینګار کړي چې د هغه موافقې چې د دوړو لوري ترمنځ د سپتمبر پر 12 سوي ټول موارد باید تطبیق شي. د دې موافقې لمخې ایران اجازه ورکړي چې نړیوال څارونکو کولای شي د دې هواد اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکو کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. نن سهار د رښتا په مقیاس 15.8 درجه زلزلې د یونان د کرتی ټاپو یو نیستمن میشته شار ولرزوه چې لښته لره یو تنې مړ کړی دی. د ټلویزیون په تصویر کې ښکاري چې د زلزلې له کبله ګڼ کسان مجبور سوي چې له ودانیو سړکونو ته راووزي. د زلزلې ټکانونه د کرتی په شمال سانتوريني ټاپو کې هم احساسېږي دي. او د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د غازو د لوی شرکت غاز پروم مشر الکسی میلر به په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزي نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړي. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له مسکو د غازو د انتقال لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل کې غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په پانه ته ورتللی شي. آدرس یې د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. طالبان وایي د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې یوازې د دوی لخوا معرفي شوی کس د دوی او افغانانو استازولي کولای شي. د دوی په باور اوس ټول افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی او نړۍ اړه ده چې له دوی سره مسؤلانه پر مخ ولاړ شي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی نن د امریکا په وخت ماسپښین وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د افغانستان په استازیتوب د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحق زای وینا وکړي. طالبانو د غونډې ته د وینا لپاره خپل استازي سهیل شاهین نومولی و خو تر اوسه ملګرو ملتونو په دې اړه ځواب نه دی ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په دغه سازمان کې د افغانستان په استازیتوب له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی استازي غلام محمد اسحق زای وینا کوي، طالبانو د کار ته خبرګون خودلی وایي یوازې هغه کس د افغانستان او طالبانو په استازیتوب دې اسامبلې ته وینا کولای شي چې د دوی لخوا معرفي شوی وي. د طالبانو د رسنیو دفتر یو غړي بلال کریمی نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل نړۍ باید طالبان او د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
ایواز د اسلامي امارات لخوا د ټوک مینماري نو ویا کولای چې د افغانانو نمائنده کی چې د هنداوس په افغانستان کې اسلامي امارات واکمن د داسې یو مقتنه چې ایواز کې چالت دی چې نو ایواز ته خدمت شي نه دا چې مسؤلانه چلند او د افغانانو حقوق کارک په ملګرو ملتونو کې وي او په نورو سازمانونو کې وي هغه ورکړي. او
خغلی کریمی وی اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دی او نړۍ باید هر څه د نړیوالو اصولو لمخې تر سره کړي. طالبان داسې مهال د خبرګون خي چې ټاکل شوی نن دوشنبه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زای خبري وکړي. ملګرو ملتونو په خپل ویب پاڼه لیکلي چې نن ماسپښین د امریکا په وخت به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازي عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان معتقد د سازمان ته پیولې کې سهیل شاهین د افغانستان د استازي په توګه معرفي کړی دی. ملګرو ملتونو د طالبانو د لیک ته د هو یا نه ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ویلي چې د سازمان مشرتابه د لیک ارزوي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې حساسو شرایطو کې د افغانستان نامعلوم برخلیک په دې مهم غونډو کې د فشار په معنا بولي. د نړیوالو چارپو محب شریف
فکر کوم چې نه تر اوسه پورې د افغانستان حکومت په رسمیت پیژندل شوی او نه هغه استازي چې طالبانو معرفي کړ سهیل شاهین د هغه د رسمیتو اجراءات پای ته رسیدلي وو. فکر کوم چې نړیوالې ټولنې په یو ډول باندې وغوښتل چې په طالبانو د فشار په اساس باندې یا د فشار لپاره دغه کس ته چې د پخواني حکومت استازی وه
ایشاجی انشاجی تا بیان او بات ورکری واغه د افغانستان استازیتوب کی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې د افغانستان د استازي د وینانو بعد داسې مهال را رسیږي چې ملګرو ملتونو نورو نړیوالو سازمانونو دغه هیواد کې په زیاتېدونکو بېوزلۍ ورلمخه اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان هیله بیا دا ده چې نړیوال باید بشري مرستې سیاسي نه کړي او هر څومره ژر چې کېږي د دوی لاسنیوي ته راودانګي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې نن د افغانستان پاتسازی توپ د پخوانی حکومت استاذ غلام محمد اسحاق زای خبرې کوي چې خو طالبان بیا دا نه مني او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. د ملګرو ملتونو دا پریکړه څه ډول پریکړه ده او دا به د افغانستان پر روانو حالاتو څه اغیز وکړي؟ همدا پوښتنه مې د مرکې په پیل کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان ودیر صافی صاحب نه وکړه.
خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان نظره ولې چې هر چېرته یا هر هیواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا یې نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی، نو اوسنی حاکمیت چې ټولې پېژني دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو دوه نیم میلیارده ډالره د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دې وغږېږي او اوسنی دې نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي.
بله، او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبري کوي، د افغانستان پر حالاتو خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی نه ګډون؟
دوی ته لازمه و چې د افغانفعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي دوی نماینده ورلېږلی و، رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان یې کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار دوی ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه، خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوتل قانون تصیبول ټولې کړنو نه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخوانی نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دی باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پریښی وای، که نه دی پریښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه.
ښاغلی ساغزای هغه کس دی چې د پخواني حکومت لخوا معرفي شوی، د ده دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دغه تازه څرګندونې او دریز هم همدغه دی، که چیرته ملګري ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژني، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نه کوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کوي؟ ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداری هم ورکړی.
بالکل بالکل صحیح وایي، ستاسو سوال معقول دی. خبره دا ده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی، دا حکومتونو پورې ارتباط نه لري او که فرضاً هغوی همغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د سویلی نه چې په اجلاس کې دا وګوري چې دا په رسمیت ما پیژنې او ملګري ملتونه دې په رسمیت نه پیژنې. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده، بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نخرول په افغانستان کې دي. دې جګړې که سبا پیښ شي که بل سبا پیښ شي، په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي د همدا جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخوانی حکومت د استازي د خبرو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د منځنۍ سپوس 1289 او د غراس په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو خبرونه لري. کې چیرته انټرنیټ کاروي، په انټرنیټ کې زموږ خبرونه اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ د رادیو آدرس دی azadiradio.com، او که چیرې انټرنیټ لري یوازې زموږ پر ویب پاڼه بسنه مکوي، زموږ فیسبوک پاڼه در سره خوخه کوي. هلته هم د ورځې راپورونه او خبرونه تاسو ته هر شیبه تازه کیږي، پوسټ کیږي درته، او د غراز ویډیوګانې او انځورونه هم موندلی شي. پر ټویټر او یوټیوب باندې هم ازادي رادیو تعقیبولی شي. په کونړ کې ولسونه او طالب چارواکي وایي په تیر یو اونۍ کې د پاکستان پوز پر سرکانو او مرورې ولسوالیو د توپونو شاوخوا 400 ګولۍ راوښتري چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې دغلته ډیرو کورنیو خپلو مینې پریښي دي او یو څه امن او خوندي سیمو ته یې پناه راوړې ده. دغه کورنۍ وایي چې کډوالۍ ستونزې څو برابره کړي او له حکومت او دغلته له طالب چارواکو غواړي چې د دوی لاسنیوي ته ور ودانګي. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل کلی چې د ډیورن کرخې سره نږدې پروت دی، پخوا پکې زیاته ګڼه ګوڼه وه. سلګونه کسان پکې میشتل، خو د پاکستان پوځ توپچي بریدونو ډېرې کورونه ړنګ کړي او اوسېدونکي نورو سیمو ته کډوال شوي دي. دلته اوس یوازې یو نیم تن تر سترګو کېږي چې هغه هم د کور د سامانونو ساتنې ته پاتې دی. 15 کلن شاه محمد هم یو له دغو کسانو دی چې د خپل کور له تیګو او خټو د جوړ دیوال خواته غلی ولاړ دی. وایي دلته هر سات د توپ د مرمۍ د لګېدو ویره ده. د هغه په خبره چې توپچی بریدونو له اندېښنو او ګواښونو سره مخ کړي دي.
دا ټول علاقه ولې ده؟ او دا زموږ خلک ډېر سخت په عذاب دي، او ماشومان هم په عذاب دي، ورونه مالونه مغره ته نشي وتلې، ډېر غټ مشکل سره مخامخ یو. بس الله دې رحم وکړي. داسې زی او داسې کور به نه چې بس هغه صحیح نه دی لګېدلی، خو بس الله تعالی په دې کې خپل حکمت و چې خلک پکې نه دي لګېدلي.
د سرکانو ولسوالۍ یو بل ته ناتاوله وایي داسې ورځ او شپه نشته چې پر سیمه ډزې نه کیږي.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری په سیمه باندې، همداراز د نولی په سیمه باندې ډېر سختې مرمۍ را روان دي د پاکستان له لورې. د غریزه منطقه د پوشکرون ته هم زیان رسولی دی او حیوانات ته هم زیان رسولی دی. دا خو ګڼمیشته سیمه ده، غریزه سیمه او زیاته کلي او بانډې خلک په بانډو کې پته کړي کې هغه خلک ټول مجر سوله لاندې هوارې ته راښکته شو.
په کونړ کې طالب چارواکي هم تاییدوي چې له یوې اونۍ را په دېخوا د پاکستان پوځ یو ځل بیا د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې پیل کړې دي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف چې خپل ګنجګل او هغو سیمو ته تللې چې پر کومو د پاکستان پوځ د توپونو ګولې راتوغوي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. ښاغلی حنیف ازادي راډیو ته وویل له سیمې پوره معلومات راټول کړي او د امارت له مشرانو سره یې شریک کړي دي.
د خلکو د خولې خبره دا وه چې تقریبا 250 نبره توپونه راوختي دي صرف د سرکانو په ساحه کې. دغه شان د مرورې ساحه کې څه د پاسه 150 توپونه تقریبا دا بله ورځ راوختي دي. په دوه شپو یو ورځ کې خلک ډېر د پریشانۍ سره مخ دي. بل غریب خلک دی، نو دغه د ځمکو کارونه دي، دغه غوا بزو دغه کارونه دي، نو هغه پورته ځنګل دی ډیورن کرخې طرف ته، نو هغې ته هغه خپل صابم نشي بوله، نو ډېر یو د پریشانۍ حالت و. نو موږ خپل مرکز ته دغه ټول احوال لیږلي دي، نو انشاءالله چې امید لرو موږ مشران به دغه موضوع یو حل ته رسوي.
هغه وایي بې شمېره کورنۍ له خپلو کورونو راوتلي او هغوی لپاره هم د مرستو رسولو هڅه کوي. د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز له لوري د کونړ پر خاوره د توپونو راویشتل څه نوي خبره نه ده، بلکې دا بریدونه له 2010 زیږدیز کال څخه روان دي. هغه مهال چې په کونړ کې د امریکا متحده ایالاتو پر مشرۍ نړیوال ځواکونه هم میشتول، خو هغوی پر یادو بریدونو غوږونه کاڼه کړي وو او پخوانیو افغان چارواکو به بیا کله ناکله غږ پورته کړ چې پاکستان ته به د ډز ځواب په ډز ورکوي. د همدې بریدونو له امله پر سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوختي او پر زرګونه کورنۍ بې کوره شوي. تر اوسه پاکستان د یادو توپچی بریدونو په اړه څه نه دی ویلي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسوات یا او پنزل زرا نوی مندل شي.
سمو خاګله ازادي رادیو نه او ریشاو خو یو نیمه میاشت وته چې پر افغانستان طالبان واکمن دي. طالبان اوسنی حکومت ته غنی ستونزې ورپاته دي. دوی تر ډیره د نظام پر جوړېدو هڅې متمرکز کړې دي او شاوخوا شل ورځې وړاندې یې لنډمهاله یا موقت حکومت هم اعلان کړ. د طالبانو د جګړو پر مهال په ګڼو ولایتونو کې د جګړو پر مهال کورونه ړنګ شوي دي. لدې ولایتونو یو هم هلمند دی چې دغلته په مرکز لښکرګاه او شاوخوا نورو سیمو کې د جګړو پر مهال د ګڼو خلکو کورونه نړېدلي او وران شوي دي. دوی وایي چې جګړو پر کورونو سربیره مارکیټونو او دوکانونو ته هم زیان اړولی دی چې اوس دوی نسی کولی بیرته د خپل کاروبار پیل کړي. دوی له طالبانو او دغه راز نړیوالو موسسو نه غواړي چې د دغو تاوانونو په جبران کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
جمعګل د هلمند په مرکز لشکرګاه شار کې د خپل سپځېدلې دوکان په بیا ترمیم بوخت دی. داغه دکان چې د درملو او دومدا شرکتونو په یو مارکیټ کې وو، شاوخوا یو نیمه میاش مخکې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په وسلواله جګړه کې تخریب او ټول درملي وسپځېدل. جمعه ګلوایی د 3.5 میلیون افغانۍ او د دې مارکیټ نور دکاندارانو ته شپږ تر 10 میلیون افغانۍ پورې زیان رسیدلی. هغه د طالبانو له حکومت او نړیوالو موسساتو مرسته غواړي.
اته ما تخپل کینځه دیش لک افغانی توان سپلی چې د دې په جریان کې لاس لک افغانی را باندې دي نورې په خپلې دي مو ډیر ځان لیدل دي. دلته موږ د موسسات پایښ لري چې موږ سره په ماکو کې د طالبانو وړاندې موږ پایښ لري چې موږ سره په ماکو کې دا د بل پیسې وي چې موږ دلته ماکو کې دي موږ د ډیر مشکلات سره مخامخ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر ټولو ډیر ځان د جګړې په ورستي ونیو کې هغه محل رامنځته سو کله چې طالبان د شهر مرکزی برخو ته داخل سو او د واک څخه لري سی به حکومت د طالبانو د ځپلو لپاره له هوایي بریدونو څخه کار واخیست. د بسپنوم یو خصوصي په هانتون داریان افغان په نوم یو خصوصي رختون او د غالیو د فروش مارکیټ دغه مهمو ملکی تاسیساتو څخه وچې په دغه هوایي بریدونو کې تخریب او د مسولان په وینا په ملیونونو افغاني زیان وراوښتي. د مرکز لشکرګاه ترڅنګ د هلمند جګړې په زیانمن څو سیمو کې یو د سنگین ولسوالۍ بچی شاوخوا 15 کال پر لپسې د جګړې ډګر وو. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو اغا جان او محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ ټول کلی کورونا او باغونه تخریب سیبي.
سنگین ټول ولسوالۍ هم عام خلکو ته ډیر تاوانونه رسیدلی دي، خصوصا زما خپل کلی ته دغه تاوان رسیدلی دی چې زما په کلی کې ولاړ لوټه نسته که توت کوله ده که سرای دی که هر څه دي هغه ګرد په دغه جنگو کې د بینه کلی.
نوم یې محمد طاهر دی، د سنگین د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دا ځایونه چې دي دا ساحه کې مخکې پوستې وې، دا د پوستو په وخت کې دا ځګونه ونړېدل او اوس بیا دا خلک راغلي خپل کورونه خپل ځایونه جوړي.
د هلمند ځای چارواکو په جګړه کې د زیانمنسو خلکو سره د مرستې په اړه څه نه دي ویلي، خو د سنگین ولسوالۍ ولسوال ملا عبدالاحد فضلي د دغه زیان پړه د واک څخه د لیرې سوي حکومت پر چارواکو اچوي، چې په وینا یې خلکو ته دغه زیان په هوایي او راکټي بریدونو کې اوښتی.
دا یو خو د سړک یو خو یو طرف ته بل طرف ته کوم دغه وران ځای ته چې ولیدل چې هغه بمبار شوي دي، هغه تعمیران چې بسوي دي، هغه کورونه چې بسوي دي، دکان چې بسوي دي، دا ټول زموږ دښمن د چراغلی او دا ټول ځان یو ملکي خوته اوښته دي، ټول یې ملکي کورونه بمبار کړي دي، دکانونه یې بمبار کړي دي، تعمیرات یې بمبار کړي دي. دا تقریبا دغه ځای ته چې ولیدل چې ورځ باندې وګل تقریبا دا 15 کاله 16 کاله کې دا خو دا تونه اوښته دي. دا هغه وخت بیا دا اوس پورې چې دوی دلته وو دښمن دلته وو دوی دا ځان دوی ته ور اوښتی، ځکه جنګ څکه دوی ونه راغځول، خلک هم شیدانه وله ملاله ته میله وه چې ګنج و خلکو مسلمانان راغلي وه بې ځای ونه باندې راغځول، ټول خلک بمباخه ټ خلک شیدان شول.
د وخت څخه د لیرې سوي افغان حکومت چارواکو هغه مهال تور لگاوه چې طالبان د جګړې پر مهال د ملکي خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کوي، خو طالبانو هغه مهال دا ادعا رد کړې وه. په جګړه کې د هلمند زیانمن سوي خلک پر داسې مهال له طالبانو او موسساتو د مرستې او همکارۍ غوښتنه کوي چې پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره لسکونه خیریه موسساتو خپل فعالیتونه بند او دغه راز امریکا د افغانستان 9 میلیارد ډالر پیسې کنګل کړي، چې له امله یې د طالبانو حکومت سوداګر خصوصي شرکتونه او عام خلک د پیسو د نامعلوم برخلیک سره مخامخ شوي.
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشه
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ بس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د کابل نړیوال هوایي ډګر د مهال له تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره څه اقدامات کړي دي؟ همدا او نورې پوښتنې مې د مرکې په ترڅ کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د سټانډارډ لمشر غلام جیلانی وفات څخه کړي دي.
د کابل نړیوال هوایي ټکر د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د 6 بجو څخه د ماښام تر 6 بجو پورې کاملا آماده دی. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کیپټن د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف ته مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصه د زمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي له تخنیکی اړخه
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار او سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی کوي، موږ مجبورې چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دا چې د رادارو سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دي، او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دغه سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصه تاسو له یو شمیر هوادونو نغښتنه هم کړي و چې خپل تیاری یا خپل شرکتونو ته وایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و د هغوی ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل په ترڅ کې او د یو مکتوب په ترڅ کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و ټول ملکونو ته استرولي، او د غوی نه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجودو دا هغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً د لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایي شرکت ته یاغوي هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړی دي کابل ته تاګ او راتګ.
یعنی له ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریز الوتکه نه دی پیل شوی او د سیلاند ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځ د خوځ موږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
وې د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل پسلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې